السلام علیکم نن سیشن بده د مرغومی یا جدی اومه د دسمبر میاشتې اتیوشتمه د مازیګر د څلور بجو په دې خبرونه کې اوري کابل کې غنو شوزو نن د هغه څه پاک سره مل کې چې دوی د قانون په وړاندې توپیری چلن او ټولنیز بی عدالتي بولی لاریون وکړ د میدان شهر له پخوانی شاروالی سره د شوزو د لاریونونو پر موضوع ژغیدلی یو
خزی تکله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت ملبد وبدتر شوی او حتی افغانستان د خزو لپاره په لوی زندان بدل شوی
په خوز کې د پخوانی حکومت د وژل سویو سرتیرو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل سوې
موږ په جمهوریت کې مات شو په اردو کې خصوصي زخم کړي او کښې مرستې وشي
نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ نوریاس نوری دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلن او ټولنیز بې عدالتي بولي لاریون وکړ سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي د هند بالیوود د سینما مشهور ستوری سلمان خان د مار له چلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړل د خبرونو تفصیل په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی یې د طالبانو د حکومت توپیري چلن او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ لاریون کوونکو د کار ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول
ما ازادي میخواهیم ما کار میخواهیم ما نان میخواهیم
یوې معترضې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو کسانو ورسره تاوتریخجن چلن وکړ او همې ډزې وکړې د میرمن صدیقي په خبره یو شمېر ښځې په دغو ډزو کې ټپیانې شوې هم دي تر اوسه د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی پرون هم یو شمېر ښځو په یوه اعتراضیه غونډه کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هارس په دې وروستیو کې ویلي چې طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلن نه دی کړی د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان ورونه یې د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي څارنوالانو ویلي چې د څلور دېرش کلونو په عمر قرباني چې د دو اولادونو مور و پنځه میاشتې مخکې په دې خاطر چې د ښځو د چلن له سختو مقرراتو څخه چې د افغانستان په ډېرو برخو کې نافذ د سرغړونه کړې وه وژل شوې ده وژل شوې ښځه له خپل افغان میړه مخکې جلا شوې وه د جرمنی پر رسنیو کې په خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د 25 کلونو په عمر دواړه ورونه چې یو غټ بکس ورسره دی د برلین ساوت کریوز د اورګاډي تمځای ته وړي دواړه ورونه د اګوست له څلورمې راهیسې په توقیف کې دي سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت د شورا یوه ویان فرانس پرس او رویترز خبري اژانسونو ته ویلي چې دا خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسلو ورټولې وي دغه ویان ویلي کله چې موږ خبرو ته سره کینو روسیه کولی شي خپلې اندېښنې د میز پر سر کیږدي او موږ به هم د روسیې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړو د دې ویان په خبره ځینې برخې به وي چې پکې وکولی شو پرمختګ وکړو او ځینې نورو کې ښایي اختلاف ولرو دا د ده په وینا د ډیپلوماسۍ یو جز دی د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوپ نن تاس خبري اژانس ته د دغو خبرو نیټه تایید کړه او ویلی دی چې دغه خبرې به د اتریش په پلازمینه جنیوا کې وشي او هیله یې وښوده چې د امنیتي تړونونو پر هغو مسودو چې مخکې واشنګټن ته استولي بحث وشي ټاکل شوی د امریکا او روسیې تر دواړه خیزو خبرو دوه ورځې وروسته د جنوري په 12مه روسیه د ناتو له چارواکو سره هم غونډه ولري دې لیدنو کتنو کې به لویدیز قدرتونه له روسیې وغواړي چې د اوکراین سرحد ته نږدې پوځي تحرکات ودروي او روسیه به دا غوښتنه مطرح کړي چې ناتو دې د اوکراین ګرجستان او یو شمېر نورو هیوادونو ملاتړ پای ته ورسوي د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خبره کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي لوکاشنکا ویلي چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دا طرحه به د 2022 کال په فبروري کې ټول پوښتنې یا ریفرندم ته وړاندې کړي دا طرحه پرون د دسمبر په 28مه د بیلاروس د دولتي خبري آژانس بلتا لخوا راپور ورکړ شو او د ولسمشرۍ په ویبپاڼه هم خپره شوه لوکاشنکو داسې مهال په اساسي قانون کې د بدلون هڅه کوي چې په دې هیواد کې د 2020 کال د اگست میاشتې د انتخاباتو لانجه لا نه ده هواره شوې. نوموړي ځان په دغو انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی، خو سیاسي اپوزیسیون ورسره مخالفت څرګند کړی او هغه له درغلي ډک بللی دی. د جرمني پولیس وایي سکالی ول زره نه قانون کډوال یوازې د پولن پر سرحد دغه هوا ته راوختي. د اروپایي ټولنه وایي د بلاروس رژیم له خپل خاورې په استفادې دغه کډوالو ته د اروپا د تک زمينه برابر کړې ده. په دغه کډوالو کې چې د پولن له پولې اروپا ته اوختي د افغانستان، منځنی ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د جرمني پولیسو پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل دغه کډوالو شمیر اوس کم شوی دی. د دوی د معلوماتو له مخې روانه دسمبر میاشت کې نیوازې 400 تنه له دې لارې ورغلي، حال دا چې په اکتوبر او نومبر میاشتو کې دا شمېر 8000 و. او د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوری سلمان خان د مار له چچلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړل. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې سلمان خان ویلي چې د دوشنبه په ورځ د خپلې زوکړې د شپږ 50 کلیزې له لمانځلو مخکې 2 ځلې مار چچلی دی. سلمان خان زیاته کړې چې هڅه یې کوله مار ممبئی ته نږدې له خپل کوره وباسي چې د وچچه. د هغه په خبره مار په مسون ډول ځنګله ته لیږدول شوی. د هغې څېړنې له مخې چې تیر کال خپره شوې په هند کې د مار چچلو له امله هر کال شاوخوا 8500 کسان مري.
خبرونه مول ازادي ایرادیان اوریدل په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او دقیقي کېدون کړي. په کابل کې ځینو شوزو نن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی توپیری چلند او ټولنیز بې عدالتي بولی لاریون وکړ، خو لاریونوال وایي چې طالبانو پر دوی ډز کړې چې په نتیجه کې شپږتنه شزي ټپیان سي بي دي. لاریون کوونکو د کار ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول او غوښتنې کول چې قانوني حکومت دی جوړ سي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په کابل کې د یو شمیر لاریون کوونکو خوځو غوونه دي چې نن یې د دوی په خبره د نابرابرۍ او توپیری چلند د مخنیوي په موخه پورته کړل. دوی د کار، ډوډۍ او ازادۍ غوښتنه کوله، خو وايي د همدې غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. له دوی یوې لاریون کوونکې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرې ډزې کړي او یو شمیر مېرمنې یې ټپیانې کړي.
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنه کړه چې په اصلي ګروپونو کې یو ځای وشي، او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم ډزې وشوي او هغوی ته اجازه ورنه کړه چې خپل لاریون مخ ته بوزي.
ظریفه احمدي چې غوښتلې د لاریون کې ګډون وکړي ازادي راډیو ته وویل طالبانو یې مخه ونیوله او پر دوی ډزې وکړي.
طالبانو تلاریون مخاوني ولا مکتې اجازه را نه کړچې لدې مدني لاریون سره یو ځای شو، پر خزوې دز وکړې او خبريالان هم بنديان کړل.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په کابل کې د خزو لننډي لاریون یو خبره شوې ویډیو کې لاریون کوونکو یو مېرمن وای طالبان د دوی له خالی لاسونو وېر لري زکه دوی زپی
موږ نن وځپلو زموږ له خالی لاسونو وېر لري. موږ ازادي غواړو، کار کوو او ډوډۍ غواړو.
د طالبانو له حکومت مو د خزو د نننی لاریون د غښتونو او لدوی سره د شوی تاوتری خالی پاړه پختنه وکړه، خو یاندویانو یې جواب را نه کړ. طالبانو ځل نه دی چې طالبان په کابل کې د خزو د یو لاریون مخنیسی او له خزو سره د تاوتری خالی راپورونه تخپریږي، بلکې لدی وړاندې هم ورته پیښه شوی او ان اعتراضي غونډو او لاریونونو ته تللی د خبري پوښخ لپاره خبري اعلان هم وهل شوی تکول شوی دی. د طالبانو د حکومت لپاره رئیس د لاریونونو په لشیوی او خزو کې د خپل حقونو د خوندیتوب غاک پورته کوي. پرون هم یو شمیر نور خوځو په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت او وغوښتل چې خوځو انجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځانونه د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړي پیژندلې، دا ځل په کابل کې په یو نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټول شوي وي او ټینګار یې کوي چې له ټولنې څخه د خوځو څنګ ته کول د ټولو انسانانو د څنګ ته کېدو په معنا دي. دوی په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کول. دغه خوځو شمیر چې 30 تر رسیدو ټولو په یو خلدا شعار ورکوي چې له ټولنې د خوځو او جنو حذف ناممکن دی. دا په داسې حال کې چې طالبانو د خوځو پاړه یو شمیر نوي اصول هم وځ کړی چې پراخ خبرګونونه یې راپورته کړي. لدی اصول یو له محرم پرته په لری واټن سفر کولو بندیز دی چې د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو د زندانی کېدو په معنا بللې. طالبانو قدرت ته رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د خوځو پزدا کوړو تر خوای په کاربندیز لګولې، خوای ژر به بیرته اجازه ورکړي. هغه ژمنه چې د څلور میاشتو لته رسیدو وروسته لا هم عملي شوی نه ده. لدی سره په خوای کې طالبان وای د خوځو حقونو ترجمان دی او د دې ژمنتیا د خودو لپاره د خپل مشر ملاحبۃ الله هغه فرمان ته اشاره کوي چې د خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره خبر کړي. هغه فرمان چې منصبانګي پنیکا او خوځو ته په میراث ورکولو محدود ده، خو د خزو د زده کړو او کار په اړه پکې هیڅ یادونه نه ده شوې.
ومردل چې په کابل کې یو شمیر شوزو د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند او ټولنیز بې عدالتي بولي نن لاریون وکړ. پرون هم ځینو شوزو په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې شوزو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفاري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت ولې د شوزو د لاریونونو او اعتراضونو مخه نیسي.
خزی د دویم نسل په توګه د افراطی او مردسالارو افکار ترمنځ سر شوی او مذهبي ډلې د خزو له سیاست او تعلیم نه نهایت ویره لري چې که تعلیم یافته شي میرمنې نو اولادونه یې د دین په بازار کې د جګړې خوراک نه کیږي. تاسو په ښکاره ډول وینئ چې کوم اعلامیې کوم برنامه چې په کابل کې بالخصوص بالخصوص د متقیخان لخوا او د تعلیم تربیه د ادرسونو نه د لوړو زده کړو ادرسونو نه صادریږي د دوی بي خوري شبیرته مغه د پاکستان انټيليجنس او استخباراتو ته راګرځي. تاسو په دې پوهیږئ چې هر کله چې دا خلک پاکستان ته یو سفر وکړي لاغه خوانه نوی نوی اډرونو سره راشي. څه وخت مخکې پاکستان ته د طالبان لوړو زده کړو وزیر سفر کړی او بیرته چې راغی ویلې وی چې مونږ بورسونه د پاکستان نه راوړي او د دې ترڅنګ مو چې بورسونه راوړي ښځې او نجونې او نارینه یا ښځې او نارینه په ګډو واغو کې زده کړې نشي کولای او مونږ مالي امکانات نه لرو چې د دوی صنفونه او امکانات بیل کړو دوی دې منتظر پاتې شي. دا هغه لوبه ده چې په نویمو کلونو کې هم د طالبانو دغه پالیسي په همدې توګه و. تاسو پوهیږئ په هغه ټولنه کې چې میرمنې تعلیم یافته شي په هغه ټولنه کې چې د میرمنو لپاره کاري فضا انساني فضا آماده وي هغه ټولنه کې هیڅ یو د ټولنې غړی بیا د دغسې افراطي او تروریستي خلکو د خوراک سبب نه کیږي او پروګرامونو او برنامو د خوراک سبب نه کیږي.
شزی په تیر حکومت کې هم له ځینو ستونزو سره مخامخ وي. تاسو یې ښکاره بیلګه واسطه چې له ډول ډول عکس العملونو سره په خپل کاري موده کې مخامخ شوی. څه فکر کوئ چې هغه ذهنیت تر پخوا اوس ډیر بدل شوی دی او ډیر حاکم شوی؟ که فکر کوئ چې دا هغه د ټولنې ذهني واقعیت دی؟
د پخوانی حکومت چارواکو د خزو بنسټیزو فکری او سیاسي ازادۍ ته کار ونه کړ او هر څه نمایشي و، اما دومره فرصت هم موجود و چې د تهدیداتو سربیره د اعتراض کار او سیاست حق مونږ درلود. خو دلته په امارت کې مونږ همغه هم نه لرو. خزی ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت مو له بدو بدتر شوی او حتی افغانستان د خزو لپاره په لوی زندان بدل شوی. په جمهوریت کې هم سنځوي د پدې مانند چې کچېری جمهوریت کې سنځوي نو دا نوې حکومت چې د میلیونونو افغان بې ګنا انسانانو د لکونو نظامی سرتیرو او په سلګونو لکونو نورو هڅو زیار او شهادتونو وینو قربانیو اوس د غزای ته رسیدلې او زه هم واخلو هغه سره برتلک او وایي چې هغه بد و نو مونږ هم ولې باید سم. دا دلیل نشي کېدی تا کاغه خبد وو هم هڅه باید پدې وشي چې دا باید سم شي، دا باید منظم شي. د دې لپاره د اوسنۍ نظام دلته بس باید ټول پام دی کې وی چې اوسنۍ نظام څه کوي، اوسنۍ نظام چیرې روان دی، څه غواړي وکي. آیا غواړي لا هم د پردو په جګړو کې دا ولس او دا وطن وسوځوي؟ آیا غواړي لا هم د اګوړه خټکو د حقانی مدرسو مرکزونو اساسات او ډرونه په مونږ پلی کې، او یا هم غواړي چې دلته واقعا د انسانانو لپاره څه ناڅه د انساني ژوند امکانات برابر کړي او هغه سنبال کړي؟ که چیرې دغه دوه سوالونه حل شي نو زه ډاډه یم چې وضعیت به سم وي. خو په دې د اوسنۍ حکومت دې هم پوه شي چې
لکه څنګه چې تیر نظام کې هر خزه لمانه نیولې بیرته تر ما پورې د خپل حق لپاره یې غږ پورته ک دا افغانستان د نویم کلونو افغانستان نه دی دلته به بیا خزي غږ پورته کی دلته به بیا خزي سر پورته کی دلته خپل حقونه بغواړو ځکه چې دا وطن څومره چې د نارینه او د هغومره زما هم دی زما د مور هم دی زما د خويندو هم دی څومره چې زما د پلار او زما د ورونو او زما د ژوند شریک دی طبيعي دی چې په دې رقم مخته نزي کدوی واقعا غواړي چې حد اقل لتیرو ناوړو کړو نه په در سخیسلو سره غواړي دا ځل حد اقل د افغان ولس لپاره د افغان وطن لپاره سوچو کی خزو لپاره کاری ازادي انساني ازادي د تحصیل حق د تعلیم حق دا خو چې تر څو په خزو کې ساش تا دا په افغانستان کې غوښتل کیږي او دا اعتراضات به ادامه لري
هغه شزه چې اوس خطرونه پر ځانونو منی او لاریون یا هم اعتراض تروځي د دوی د حرکت څه فکر کوي چې کوم ځای به ونی سي د کوم تغییر سبب بسی
بالکل خزی چې خطرونه په ځان منی او اعتراضونه تروځي دوی نه یوازې دا چې تاریخ جوړوي بلکې دا چې خپل نسل ته کار کوي او د نسل ژغورلو ته کار کوي چې دا لوی ویاړ دی او زه هم ویاړم چې د دوی له نسل نه یم زه ویاړم چې د دوی له جملې نه یم د ازادۍ لپاره جګړه او مبارزه که په زندان وي که په سړک کې وي او کور کې وي او کارځای کې وي ضرور ځای نیسي تاریخونه ګواه دي چې زموږ د ولس او نړۍ مشرانو خاصتا ښځو له زندانونو نه په سیمه کې د خپلواکۍ خوځښتونه رهبري او د بریا تر سرحده رسولي او موږ هم پر دې باوري یو چې کدار وي او که زندان که شرنګهار د زولانو خو موږ به د خپلواکۍ سندرې وایو افغان ښځې د وطن 14 میلیونه نه ډیر نفوس تشکیلوي د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوږوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوند ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو موږ په طالبانو غږ کوو آخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشئ ماتولی ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو ښه به دا وي یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کارو
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری و په کابل کې ځینو شوزونند هغه څه په خبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیری چلند بولی لاریون وکړ پرون هم ځینو شوزو په ویت راځي غونډې کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې شوزو او جنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر نسکورېدو او د طالبانو واک ته رسیدو سره په زرګونو ځوانان چې له بهرنیو پانتونونو څخه تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي وه له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له کبله هیوادونه د دوی د بورسونو برېښنالیکونو ته ځواب نه ورکوي دغه مواصلان پر نړیوالې ټولنې او طالبانو ژغ کوي چې لوړې زده کړې دي د سیاست نه قرباني کوي دب د اصل کې دی چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دغه وزارت په پاکستان کې ځوانانو ته د زده کړو د زمینې برابرولو لپاره کار کوي نور په دې راپور کې
مریم جامی یو کال وړاندې په امریکا کې د فولبرایت سکالرشپ لپاره غوښتنلیک ورکړی و او د سکالرشپ لومړی او دویم پړاوونه یې په بریالیتوب سره ترسره کړل خو د جمهوري نظام د سقوط له امله یې اوس د دې زده کړو برخلیک نامعلوم دی هغه چې د فولبرایت سکالرشپ ګټلو لپاره یې ډیر کلونه زحمت ایستلی و دا خوب یې اوس له ننګونو سره مخ سوی دی مریم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د سکالرشپ په برخه کې نور پرمختګ نه دی سوی او دوی ته ویل سوي چې فولبرایت سکالرشپ برخلیک به تر هغه وخت ته وزندگی ته چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل سي
بونمان کسه کې یک
زه د ورستي او بدلونونو له عمل اغیزمنه شویم زه له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوم چې زده کړې له سیاست سره ونه نخلوي او اجازه ورکړي چې د بورسونو د غوښتونکو پروسه په عادي توګه مخې ته ولاړ شي
په افغانستان کې هر کال د مریم په تیر زرګونه ځوانان له هیواد بهر د سکالرشپونو غوښتنه کوي په همدې حال کې افغانستان بهر بهر د سکالرشپونو لپاره د ځینو ځوانو افغانانو د غوښتنې پروسه لا پای ته نه و رسیدلې چې حکومت د طالبانو لاس ته ورغی. خو په دغه هیواد کې د نظام بدلون اوس د بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. بدلون اوس د دغو ځوانانو انتقال تر نامعلومې مودې پورې ځنډولی دی. صفی الله خپلواک هند ته د ماسټرۍ دورې د زده کړو لپاره چمتووالی نیوه، خو د ده د زده کړو د پایل پروسه هم له ستونزو سره مخ شوه. ښاغلی خپلواک هیله لري چې زر تر زره د ژورنالیزم او ارتباطاتو په برخه کې د ماسټرۍ لپاره هند ته واستول سي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولی چې لاړ شو هلته سفر وکړو، ځکه د هند هیواد لخوا هم هیڅ برنامه موږ ته نشته او د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت څخه هم موږ ته هیڅ برنامه نه لري.
بلخوا وقته د طالبانو په رسیدو سره په بیلابیلو هیوادونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین هم بل بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فائزه ابراهیمی په یوه هندي پوهنتون کې د ارتباطاتو په برخه کې د ماسټرۍ زده کړې کوي، خو د طالبانو له ویرې او د ښځو پر فعالیتونو د بندیزونو له امله افغانستان ته د ستنېدو هیڅ اراده نه لري. هغه په هند کې له یو شمېر نورو افغان محصلینو سره کار کوي چې د هند حکومت وهڅوي چې د دوی ویزې تمدید کړي.
د یوې محصلې په توګه تر څو چې د هغو ښځو او خلکو لپاره چې په بهر کې زده کړې کړې وي شرایط بدل شوي نه وي او حکومت د هغوی لپاره انعطاف نه وي ښودلی او اجازه ورنه کول شي چې کار وکړي، تر هغې پورې زه افغانستان ته د راستنېدو هیله نه لرم.
په داسې حال کې چې افغانستان ته ډېر سکالرشپونه ځنډول شوي یا لغوه شوي دي، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی ویلي دي چې په راتلونکي پسرلي کې له افغانستان سره د 1500 برسونو ژمنه شوې ده. ښاغلي حقانی د یکشنبې په ورځ ناوخته یوې خبرې غونډې ته وویل چې دوی له نورو هیوادونو هم د تحصیلي برسونو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
زموږ د تلونه وړاندې پاکستان هر کال افغانستان ته زر سکالرشپ ادا ورکولو، درې کلونو لپاره دوی درې زره سکالرشپ په نظر کې نیولي. زموږ سفر په نتیجه کې دوی د هر کال لپاره 1500 سکالرشپونو کې اضافه دا وکړه.
خو دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د دغو بورسیو غوښتونکو د خپلو زده کړو د بې برخلیکه پاتې کېدو له امله په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراضونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو مریم جامی او صفی الله خپلواک له بهرنیو هیوادونو غواړي چې د افغان ځوانانو د بورسیې پر ورکړې محدودیتونه ونه لګوي او تر څنګ یې د زده کړو د بورسیو شمیر هم زیات کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او درویشت دقیقې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خوست په صبرای ولسوالۍ کې د جمهوریت د پخواني نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل سویو پر یتیمانو د ترکیې د یوه بنسټ لخوا مرستې وویشل سوې. د مرسته ترلاسه کوونکو د طالبانو له حکومت او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې دې هم کونډو یتیمانو ته په یو ډول مرستې وویشل سي. تر دې مخکې هم د خیریه بنسټونو لخوا په ورته توګه په خوست او نور ولایتونو کې دا ډول مرستې ویشل سوي دي. نور حال په یو راپور کې.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تیر نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل شویو کسانو یتیمانو ته نقدي او د ژمنیو توکو مرستې ورکړل شوې. یادې مرستې د صبری او یعقوبی په ولسوالۍ کې د څلورو نږدې ولسوالیو صبری او باکس ځاځي میدان ترزیو او علي شیر او اړوند 1515 اویا یتیمانو باندې وویشل شوې. په خوست کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم آزادۍ راډیو ته د یادو مرستو د څرنګوالي په باب وویل.
د هری ولسوالۍ نمنګ هغه کسون رخصتي جگہ امرت کې یتمن شوې دي هغه کسون چې جگہ جمهوریت کې دتمن شوې دي لټول موجود دي صبرایو کې مثلا منګ دونی سو هغه یتمن دي یا امرت لرو او سل کسون یتمن دي هغه لرو دي جمهوریت لرو او داسې دي زمبدن پولیسوالۍ کې منګ سروت لاس دولس کسون یتمن دي امارت دي او څلوي کسون هغه دي جمهوریت لرو خوسي
بلوري ته هغه یتیمانو چې مرستې ترلاسه کړي د دې اقدام نه خوشحالي څرګنده کړه او د طالبانو همدارنګ نورو خیریه ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د دا ډول مرستو د دوام غوښتنه وکړه ولی خان هغه ماشوم دی چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیسو کې پلار وژل شوی او اوس مهال د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي
زه چې غرته سم وزیر یار ولوم سنم یا خوګ دی هغه نور مرشرون ورونه نه لرم اسلامی مرات چې دا د افغانستان کې حکومت مون دی دا سو هغه کومار دی
د پخوانی نظام د ملي اردو دی او بل سرتیر زوی محمد فهیم وای د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې دي
موږ ټول په جمهوریت کې مات شو په اردو کې اوس موږ د همکاریو کې شوم سمرستي وشي امارات نن دا غوړو چې موسی کومکو
منصور هغه ماشوم دی چې پلار د طالبانو پولیسو کې وژل شوی نو موړی وای د پلار یوازینی زوی دی او غوښتنه یې داده چې په یتیمانو کې فرق ونشي او د ټولو په یو ډول لاسنیوي وشي
زما پلار په امارات کې خپل دنده جاری ساتل او زه د هغه یوازینی زوی هم نه مخور شتاونه کومه ورور لرم کله چې زموږ پلار مرګ دې زه د درو میاشتو ما اوس می خپل زده کړې تر یو لسم سیم پر سوال دي د جمهوریت نظام کوم بچان چې هغه ملامت نه وي امارات اسلامي نه میرا غوښتنه نو چاغه سره پر همکاري وکړي کاغه د پیسو یا کاغه د بل چی همکاري
په خوست کې داسې مهال د جمهوریت د تیر نظام او طالبانو له یو شمېر یتیمانو سره څنډه سمرسته کیږي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو خپل کلنی معاشات نه دي ترلاسه کړي او د دوی په وینا چې تر بل هر وخت یې ستونزې ډېرې شوې دي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نور سره شریکې کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00420212
ازادي رادیو ته غوږ یست که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ ژغ په ژوندۍ بڼه دغه شیبه د ازادي رادیو د ویب سایټ له لارې اوریدلی سي ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی ته ورتللی سي دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي
ستاسو لا پیغامونو
من نظر محمد دا ارغنداب لسوالی سر پیغام پیزدرم نوز دا طالبان دا لورسوز چارواک سدا حل اوارزه دا مکتبون علاقی دل کا ارغنداب لسوالی که مخکنی حکومت که دیر مکتبون و چا کار شروع نوی مکتبون جوره دا نوسرنگ چه طالبان راقل دا مکتبون بند شده پیزداد جیچ پا مکتب که ماشمان یا زکوون که درس وای و حیوانان وزه و نوزه موږ دا فایش کوو چې درته مکتبونه لاسته او کوم نړۍ او کڅوړه مکتبونه باید لاسته او د نړیوالو سمدا خوښي چې باید طالبان په هیڅ مطلقه توګه نه پېژندل شي څنګه د مکتبونه اعلان کړي او موږ په خانه یې نه دی راغونه ته ځنه تهران په عراق موږ غواړو موږ په عراق نه غواړو ټول سرګر په عراق نو هله اوبزنه دا چې ما په غوښمه شو او سلام محمد صادق فیروز جان ولا د پولیسو سره په تماس کې په ټول محترم ایتونو طالبان مشران خدایلو ورغو دا چې مرسي چې افغانستان ته راځي خپل د نظارت لاندې راولي ځکه چې دا مرسي په داسې شکل کې فل کېږي چې یو د ستوري جوړې وي او ته یا د ستوري په نامه باندې کوم مسلمان چې نن ثبت کړی یا مسلمان غایب یا تلیفون کار نه کوي یا تلیفون شماره ورکه شوی تر هغه د ستوري باندې د حساب چې داسې خلک چې راسیږي چې هغه راباسي په دې باندې ډېر تاکید څارنه وکړي چې خپل څه شي مستحق خلک وویل شي چې هغه راغو خلکو دپاره راغلي وي
زه د خوست ولایت نه تماس شوی یم دلته مرسته چې راغلې ده ټول د شتمن والا سره مرسته کېږي واسطاداران سره مرسته کېږي څوک چې دلته پېژندلې لري هغه مخته کوي او هغه ملکان چې مخکې خاینان وو اوس هم هغه ملکان خپل کسان خپل غړي ستوي او نمونه ورکوي او غریبان بېچارهګان ټول پراته وي دغسې سړک په غاړه او ګورو کې زارې کې چې موږ تم د سره ورسېږي دا شتمن دي شتمنه ته ولې ورکوي څوکې خبرې نه اوري د تاسو نه هیله کوم چې دغه پوښتنه وکړئ چې دا ولې وسې کېږي وسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دا اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د دې خبرونې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې مخکې تر دې چې نورو مطالبو ته ورسو د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نورینه
په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی یې د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ لاریون کوونکو د کار ډوډۍ او آزادي شعارونه ورکول د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان ورونه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسما تورن کړي دي سپینې ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په لسمه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا یو ویان فرانس پرس او رویترز خبري اژانسونو ته ویلي چې دا خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسلو ورټولوي د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرح خبره کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واکې پاتې کېدای شي د جرمني پولیس وایي سږ کال 11,000 نه قانون کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته راوښتي دي او د هند بالیوډ د سینما مشهور ستوري سلمان خان د مار له چلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړل د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې سلمان خان ویلي چې د دوشنبه په ورځ د خپلې زوکړې د شپږ 50 کلیزې له لمانځلو مخکې دوه ځلې مار چچلی دی
دا مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واوري تفصیلی د آزادی رادیو پر ویب سایت لوستلسی آزادی رادیو دات کام یا هم آزادی رادیو تکی او آر جی دو او نیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلسی نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروگرام خو ترغه مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونه خبريږي
د طالبانو حکومت په بلخ ولایت کې له ورزشي کلبونو غوښتي چې د اسلامي اصولو په پام کې نیولو سره د فعالیت وکړي د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست یو پلاوی نن په مزار شریف کې لزینو ورزشي کلبونو لیدنه وکړه په خبر پاڼه کې راغلي چې پلاوی د بدني روزنې او فټنس کلبونو څخه د لیدنې پر مهال له دوی غوښتي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د فعالیت وکړي د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي چې په راتلونکو کې به هم د ورزشي کلبونو د فعالیت او جوازونو د څیړلو لړۍ دوام وکړي خو په خبر پاڼه کې د کومو اصولو په اړه چې ویل شوي باید مراعات شي جزئیات نه دي ورکړل شوي سالی محمد محمدی د کابل سنوکر سیالیو اتلولی وګټله د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قاری زاده نن ازادي رادیو ته ویل د سنوکر لومړی پړاو سیالي چې د شپږ 50 ورزشکارانو په ګډون په کابل کې پیل شوې نن پای ته ورسېدي دغه سیالي چې درې ورځې مخکې په اوپن یا پرانیستي بڼه پیل شوې د کابل له ټولو سنوکر کلبونو څخه ورزشکارانو په کې ګډون کړی و سالی محمد محمدی وکړی شول د دغو سیالیو اتلولی وګټي او رئیس خان سنزی علی احمد یوسفی او نوید نادری په ترتیب سره دویم دریم او څلورم ځایونه خپل کړل د دغو سیالیو د ترسره کېدو هدف د سنوکر ورزش وړیده او د ورزشکارانو هڅول بلل شوی او د فوټبال په اروپایي کلبونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو په دوام دغه ویروس د بارسلونا کلب ته هم رسید د بارسلونا کلب خبر ورکړی چې دغه کلب د دوو پیژندل شویو لوبغاړو کلیمنت لینګا او دینی آلوس د کورونا ویروس ټیسټ مثبت ختلی دی کلمنت او دنی د بارسلونا لوبډلې په دفاعي لیګه کې لوبه کوي. بارسلونا کلب ویلي چې د غدول وبغړی به تر رغېدو او د کرنټین تر ټاکلې نیټې په ورزشي فعالیتونو کې نه راڅرګندېږي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ د کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼې ستونزې حلوي د خځینه او نارینه وو دواړو حق دی، خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاده نه درلوده، دغه سپینګیري استادان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې سې نور زده کړه ماکه، د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډیره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینهو شمیر 55% او د ښځو شمیر 29.8% وو. دا د ښځو او نارینهو د لوست ترمنځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
مې ژوندای مثال به درکم، موږ تر شپږم صنف ابتدایي لرو درس وایو چې نو کې ټوله په کور ناستې دي او نه هم موږ داسې ولته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېر ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلای کار نه دا کړای، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
په لرو پرتو سیمو کې بیا له خاصخه د نامنیو او د کورنۍ او د بیزای قیدګیری له وجې انجونې خوانځیو ته نشوي تلای. حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکو عابده وایي چې د خځینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه خوانځي ته پرینکتي.
اوس یوه ښځینه استاده نه درلوده، نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استادانې نه لري. دغه سپینګیري استادان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې سې نور زده کړه ماکه، د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي. سرپټونې نه لري، هغه رسمي استادان نه لري، هغه مسلکي استادان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دي د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو د هوټل د غوښتنه لري چې موږ د پوره اینی د سکسو د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړ شي چې موږ زده کړو. خو اینی مشکل په داس کې دي چې یو د دولتي طرفه امکانات چې دي ته نه رسیږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوي کنه د یار وخت د غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړی وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمیر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډیر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زمون کورنیو کې نالوستي مېرمن سره موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ یو. په صورت کې چې زه نه یم، په وظیفه کې یم، مسافر یم، نو کله مې اولاد مری شي یا بل کوم ستونزه شي، نو میرمن نشی کولای چې په خه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسی یا نور مکتب ته ویسی بلک مشکل وی هغه رفه کی څنګه پالنه چې لوست میرمن کولای شي هغه سینا لوست میرمن نشی کولای او بل خپل اولاد ته ان کومغو یو چې لومړی خونځه یا مدرسه چې د مور غېګ ده په صورت کې چې مور لوست وینو خپل اولاد په خ او درست شکل سره روزل شي چې هغه د قران کریم یا د ویدا ول سر نه د مور د یعنی مور ورته استکای همدغه سې د مکتب یا اولنې که حساب وي که همداسې نور حروف وي د الف با هغه هم د مور د نه زده کوي او که چیرته مور نالوستې وي نو بیا دا شی نشي کولی په هغه صورت کې چې میرمن لوستې وي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره ډاکټر ته ویسي یا بل کوم مشکل وي د لوحې په لوستلو کې همداسې په ډېرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفه کړي او هغه میرمنې چې نالوستې وي په کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
د اجمل میرمن لوغو قربانیانو څخه ده چې نه د هیواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات د مور او پلار نه پاملرنې او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حقه محرومې کړې دي. خوایا پوهیږي چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري. په همدې اکله مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
که چیرته یو ښځه باسواده وي د هغې خپله پوهه د هغې دپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا دی چې د دې ماشومان چې دي د تعلیم د درس او د دې دپاره کولی شي چې هغې سره همکاري وکړي او تشویق یې کړي درس ورسره ووایي یعنې کومک ورسره په هر لحاظ کولی شي. دا یوه دویمه مسله چې زموږ په ملک کې چې د وروستیو څلوېښتو پنځوسو کالو کې دغه فقر او بیچارهګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده. نو دغه باسواده میرمن کولی شي چې د خپل نارینه سره څنګ کې په اوګه په اوګه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرزن یو مامور دی ډېر کم معاش لري هغه نشي کولی شي ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري نو دا د کورنۍ یو دغه پرده خوندی کیږي. که یو زر روپۍ یا لس زر روپۍ یو نارینه معاش اخلي یو په څنګ کې پنځه یا لس زر روپۍ به ښځه نو هغه کور به هم په اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي. او دویم دا دی چې د ماشومانو د تربیې دپاره د تعلیم دپاره د تحصیل دپاره به ورته زمینه برابره شي د هغې د مکتب د کتابچې د قلم د هر څه ذمواري به. او که چېرته یو معاش وي د نارینه یي هغه هم کم وي نو هغه ایله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نه شي. نو باسواده میرمن خامخا په خپله ټولنه کې عامې د ځان دپاره ښه دی عامې د فامیل دپاره د بچو دپاره ګټور تمامېږي.
بله دا خو د هغې میرمنې ګټې وي چې لیک لوست کړی وي. که د هغو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته ووایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپله کوم مشکلات لري، بچي کوم لري او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه یې ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپل لورې تعلیم یې پې نه دی کړی دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضعی ښه نه وي هغه خامخا مور او پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي په تعلیم مې نه یې کړی صفات نه کړی دی په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغې دا کار کړی نه دی لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو دپاره مور یا ښځه کولی شي بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه مت نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی مانا دا ده چې هغه د باندې وځي بیا د هغه نه خبر نه. نو دلته ښځه چې بېسواده وي دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري او دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختی اخته کیږي، نو یو بې سواد ټولنه رامنځته کیږي. بې سواد ټولنه هغه به ملک ته څه فائدہ ورسی، خلکو ته به څه فائدہ ورسی، نورو ته به چې ځان ته نشي رسولې نو نورو ته به څه ورسی.
په دې وروسته کې چې کله طالبان وخت رسیدلی دي، نو لشپګم نه پورته انجونې په اکثره څه په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي. لشپګم نه وروسته انجونې په کور دي، دغه به څومره بد اثر ولري د انجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه انجنکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناستي، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کیږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو، بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکوو. خو واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي ټول، هغه کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري، نو په دې لحاظ هلته حکومت دغه نه پاتې کیږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لري چې دوی د انجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یو انجلۍ بې سواد نه یو پراتونکي کې بیا یو مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي؟
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت ته عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی، او دوی د هر څه نه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر څه نه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف ده، مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي، که مثلا که رخصتي او که نه وي، باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي، که موري که پلاري، چې کم از کم هغه تلافي خود دغه ضایع شوی وخت خوشي کنه، یعنی متوجه ورته اوسي. بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بېغمه په کور کې کښېني د کور کارونه وکړي.
خبرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نونجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 12 11 40 شپږ سوه یو. تربیه پر ځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ خوشاله وي. بیا هم خوشاله يم چې د وی ونی پتیری دو سره اساس پترانه چوپړ کې زره شوی. دوستانو دا ونی د داوی په تحریک باندې خبرې کوو چې څنګه یو داوا را پایل شي. بس کړه سره محترم عبدالقادر افغان، البته د افغانستان یو تن د حقوق په هانو څخه. افغان صاحب، لمړی پوښتنه ده چې البته کله چې په خره ماسته کیږي او یو کس ته پک zarar رسیږي او یو کاس پک متهم کیږي، نو داوا د کوم ځای را پایل شي او څنګه را پایل شي؟
داوا خو د حقیقت کې د محیط تابع ده، که دا جرحي وي او که حقوقي وي، هر شي چرته چې هغه ځمکه یا حادثه یا پیښه دا څرګنده شوې ده، په هغه محیط کې دولتي تاسیسات او ادارات شته دي. جرمی جنایي جرمی واقعات پولیس او جنایي جرمونو شعبو ته ځي، هلته باید عریضه وشي ولسوالۍ او د همغه مربوطه اداراتو، که حقوقي اړخ لري بیا حقوقو ته ځي، که مستقیما بیا څارنوالي ته ځي او د څارنوالي نه بیا محکمې ته ځي، فیصله چې ده محکمه پریکړه کوي. هم حقوقي مسایل هم چې حقوقو ته تللي هغوی به بیرته هغوی ته لیږي، او دا یې رسمي پړاو ده. او که څوک خدای مکړه داسې ستونزې سره مخ کیږي، بهتره دا ده چې د قانون ته مراجعه وکړي، او قانون ته مراجعه دا معنی چې هغه مربوطه قانوني اداراتو ته مراجعه وکړي او قانون د دوی پاک ته بنې پریکړه وکړي. په دې کې حد اقل د راتلونکي لپاره د تربګني او تکلیف او دښمني نه پاتې کیږي، وایي هغه ما مشهور متل ده چې لاس که په قانون باندې پرې شي درد نه لري. دې اساس باندې بهتره دا ده چې هغه مربوطه اداراتو ته مراجعه وشي او هغه قانوني پړاوونه طی کړي تر هغو چې پرېکړه نهایي شي.
مننه کوم افغان صاحب، رابه شو د دعوه د راپیل په مرحلو به خبرې وکړو. چایا کله چې یو پېښه رامنځته کیږي او یو کس ته پکې ضرر رسیږي او یو کس هم متهم وي، دفتن عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وشي یا که داس مراحل لري، یعنی په کوم مرحله مرحله دعوا باید راپیل شي او مخته لاړ شي؟
د ټولو نه نږدې دولتي ادارې ته باید مراجعه وکړي، او هغه عمدتاً د پولیسو مربوطه شعبات دي یا د حوزې ماموریت ده یا د سمت ماموریت ده. هغوی د سیمې څېړنه کوي، د منطقې کوریکې اخلي، هغه د شواهد دا شیان ټول سره راټولوي، بیا لازمي تحقیقات او دا شیان کوي، کرمینل تخنیک دا مسائل څېړي، که د سیاحتي عامې موضوع هغوی ته لیږي یا ترافیکي حادثات یا هغه ترافیک ورولي هغه سیمه انسداد کوي. دلته هغه اصلي کار د همدغه ځاینه شروع کیږي، او د دې ځاینه چې خبره ختمه شوله بعد هغه څارنوالۍ او محکمې د تیزي دی پړاو ده. د همغه ټولو نه نږدې امنیتي یا د پولیسو شعباتو ته باید مراجعه وکړل شي.
کورودان ځینې خلک افغان صاحب داسې دي چې کله چې یو پېښه رامنځته شي او دوی ته پکې ضرر ورسیږي، دوی بیا دغه دعوه نه رسمي کوي یا قانوني کوي، نه وایي چې زه خپله باید دغه یعنی دغه ستونزې یا دغه مشکل غچ واخلم یا انتقام واخلم، خپله په انتقام په لټه کې وي او دا نه رسمي کوي. او کله چې ترې پوښتنه وشي چې ولې دغه دعوه نه رسمي کوي، د قانوني لارې ولې مخته نه ځي، دوی بیا وایي چې کېدای شي دغه مجرم آزاده شي، د قانون د خوانه یا سمه هغه سزا ورته ور نه کړل شي چې هغه موږ غواړو. په دې کې تاسو نظر لرئ؟
دا نو کړنې خلاف د قانون هم دي، د اصول خلاف هم دي، د شارې خلاف هم دي، په خاطر دې چې دا خپل راتلونکي نسلونو لپاره دښمني زیږوي او دا ستونزې نسل په نسل باندې همدغه سې تکرارېږي. بهتره دا ده چې مربوطه قانوني ادارات ته باید دغه وکړي، که چېرې هغوی دولتي اداراتو یا قانوني شعباتو دې ته رسیدګي هم ونه کړله، خو پړه به په دولت باندې واچول شي، او که دی خپله په دې کې داخل شو، نو دا معنا ده چې دی د یوې دوامداره دښمنۍ او تکلیف لپاره ور ودانګل، او د ده نه تنه خپله په خپل عصر کې خپل ځان ته ستونزه حل نه کړه، چې د خپل راتلونکي نسل لپاره هم دښمني په میراث پرېښې ده. دا کړنه کاملا ناجایزه ده. متاسفانه افغانستان د دې نوه برخورد نه ډېر کړېدلی او ډېر دردېدلی دی، او دې لپاره باید د کلیوالي سیمو نه، د جومات او مسجد او د مرکو نه، په هره برخه کې باید استفاده وشي چې خلک موږ دې ته وهڅوو چې داسې کړنه ونه کړي او د قانوني اداراتو ته مراجعه وکړي.
ځینې خلک بیا داسې هم په ټولنه کې شته دي چې البته کله چې یو پېښه ورته پېښېږي او دوی متضرر کیږي، دوی ته ډېره وخته دغه دعوه پټوي، نه یې رسمي کوي، دې په خاطر چې وایي که دغه دعوه رسمي شي نو دغه مقابل لوری یا زورور ده یا به مونږ یعنی نور مشکلات به راته جوړ کړي او دغه ظلم زغمي. دا بیا څنګه خبره ده؟
دا نو کړنه یو ناقص او خراب کړنه ده، په خاطر دې چې دا هم خدای او زموږ استاد په دین کې دا واضح دي چې ظالم هم خدای نه بخي او مظلوم هم، نو هغه مظلومیت منلو هم دا دغه ده، دی باید حتما مراجعه وکړي او قانون ته مراجعه وکړي، شریعت ته مراجعه وکړي، او هغه ادارات مکلف دي چې دوی ته رسیدګي وکړي. که وینه کړله د خل دوه درې نفره خو دا د اقدام کول لازمي دي، زغملې جرم ده، او نه دانه چې خپل ځان ته ضرر ده، ټولنې او راتلونکي نسلونو ته ضرر ده، چې دا په مغسې بیا به فیران سالاری او دا ادامه پیدا کی، ظالم نورم ظالم کیږي او مظلومین به همدغه سی مظلوم پات کیږي. نو زه دې سره موافق نه یم، او قانوني لحاظ هم دا کار نه ده، حقوق لحاظ هم کنه ده، او شرعن هم دا کار ښه کار نه ده. په درې حالاتو کې دا یو ناجایزه کار ده، ارومرو باید مراجعه وکړل شي، هڅه وکړل شي او فشار راوړل شي تر هغه چې د ظالمینو د ظلم مخنیوي وشي، پرته له دې بیا ناشونی کیږي.
افغان صاحب ځینې وخت په کلو بانډو خصوصا په افغانستان کې دغه پیښې چې منځته راځي او یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو کس پکې متهم وي دوی بیا د جرګو د مرکو لارې دغه مشکل حل کوي پرته له دې چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي یا دغه پیښه یا دغه دعوه قانوني کړي. دلته ستاسو نظر څه ده چې د دې لارې ښه خبره ده که د قانوني ډول دغه دعوه حل شي؟
دا په سنتي ټولنه کې رواج ده خو که قانون او شریعت کې د خپل لاندې کېږي نه او د ولس په خیر باندې تمامېږي او ټولنه کې پکې هغه د ادارات او حیثیت او د قانوني ادارات حیثیت پکې سوال لاندې نیسي دا ښه کار ده. اما بهتره دا ده چې موږ مدنیت ته مخه وکړو او قانون ته مراجعه وکړو. قانون پلی شي، قانون حاکم شي، په دې کې به د ټولو ستونزې حل شي. او که دا داسې کسان خو به شاید محدود کسان چې په یوه کلي کې به داسې او د خیر سړی چې قانون په نظر کې ونیسي، شریعت په نظر کې ونیسي، ستونزه حل کړي. اما په ټول ځایو کې بیا دا امکانات نشته دی. نو بهتره دا ده چې قانوني اړخ ته سړی ډېره توجه وکړي.
کور ودان افغان صاحب، البته په پای کې مو د دې موضوع په تړاو نظر غواړم.
باید رسمي شي، خپل قانوني پړاوونه باید طی کړي، اخري نقطې ته باید ورسیږي، د محکمې پریکړې باید وشي. که چا په محکمې په پریکړې باندې قناعت نه کوي باید بیرته تجدید نظر وغواړي او دا موضوع باید پای ټکی پیدا کړي. پرته له دې موږ باید یو باثباته، مطمئنه، آرامه، عادلانه ټولنه نشو پیدا کولی. او دا چې مطمئن او باثباته او عادلانه ټولنه نه وینو، ژوند کول بیا د سوال لاندې دي، په تکلیفونه زیږوي او دښمنۍ زیږوي او موږ به نسلونه هم دغسې په خواري او ضلالت کې ژوند کوو. نو حتما باید د قانوني اړخ پیدا کړي او قانون ته باید مراجعه وشي، قانون باید پلی شي او خپل قانوني پړاوونه باید تکمیل کړي او نهایي پریکړه باید وشي او هغه باید ومنل شي.
درنو دوستانو، تاسې د عبدالقادر افغان د افغانستان یو تن حقوق پو خبره ترې واورېدي. نو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لایا لاس پرو علامه ملش.
پغریونی ولی انداز داسه وکړه مینه ګل پغریونی ولی انداز داسه وکړه مینه ګل پغریونی ولی انداز داسه وکړه خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوخت په ما کار نلری خلق پخپلو کارو بوخت په ما کار نلری منصور وګر زی مستانا مولا بدار نلری وخت برازی خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری منصور وگر زمستانا